السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د ازادۍ د رادیو پروگرام موسیقي پروگرام لپاره د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړی دی لاندا خبری برخه هم لرو او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقه عمل نه دی کړی. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان مرمۍ لګېدلې او ډېرې برخې یې سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. مشر خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې تر ډیره قرباني شوې دي. د برالاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه وښوده.
د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پر تله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 23% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې له 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وختې. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې پر مرکزي روغتون د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو ذخیره د واکسین د ساتنې خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته ویل چې نن سهار پر مرکز اسد آباد د مرورې ولسوالۍ له لوري د هوان دوه مرمۍ راغلې چې یوه په یوه تش ځای او بله د اسد آباد پر مرکزي روغتون راپرېوتې ده.
یو مرمۍ د اسد آباد مرکزی روغتون د واکسین په واکسیناتورانو په یو ډیپو باندې لګېدل ده چې هلته اور لګېدلې او خساره وختلې لکه ځاني طرفات نه لري او ماري نقصانه تولید لري.
ښاغلی دهقان زیاتوي چې له تېر مازدیګر راهیسې پر اسد آباد ښار د هوان شپږ مرمۍ ویشتل شوي دي چې یوازې مالي زیانونه یې اړولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو بحث پکې و.
یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي.
ولسمشر غنی وویل د هېواد په سلو کې 30 سیمې د شدید وچکالۍ، 50 په سلو کې سیمې د جدي وچکالۍ او پاتې د معتدلې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي. ښاغلی غنی وویل د وچکالۍ له کبله 3 میلیونه څاروي د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیه له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یوازې له ترکیه څخه د باب الحوال سرحدي دروازې څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده بشری مرستې استول کیږي. دا طرحه چې د روسیې لوړاندې سره هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملی شو، خو اوس چې د دې موافقه مهلت د جولای په 10 پای ته رسیدي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او ډیر شمیر نور هیوادونه غواړي چې دا لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول په دې هیواد کې دننه د ناامن سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې راغلي چې لاوروف دا یادونه کړې ده چې روسیا به د باب الحوال له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. متحده ایالاتونو د ایران د دولت اړوندې څه باندې دیرش خبری ویب پاڼې چې د چارواکو په وینا ډیری د ناسمو معلوماتو د خپرولو او یا له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور او همداراز د امریکا له بندیزونو د سرغړونو له کبله بندي کړي دي. د امریکا د عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلي درې دیرش ویب پاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او ټلویزیون لخوا خپرې دي او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرې دي بندي شوي دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا یوې حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاو چې د اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون د سپاهي پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا چې لخوا اداره کیږي او دا اداره یې چلوي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لار کې نن چهار شنبه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولانډ او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم او دا هم د دې برخې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې یې کړی وي. محمد حنیف اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. لبلې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپل هغه مهم اجمنې نه دي پر ځای کړي چې له واشنگټن سره په تړون کې کړي وي. محمد انی فاطمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپل موافقه کې چې د 2000 لدی کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د دې په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم شوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نو لیدل شوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یو نامه مشر وویل چې له مې میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
هیواد ورځپاڼې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي د طالبانو پر ضد او له جمهوریته د دفاع لپاره پراخ ملي مقاومت د رامنځته کېدو په حال کې دی. وړاندې راغلي په اصل کې د هیواد ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده، خو که اړتیاوي ولس هم پر دې مکلف دی او په وینا یې د ولسي خوځښتونه هغه مهال رامنځته کېدای شي چې ملي ګټې په خطر کې وي او یا هم هیواد له سخت حالت سره مخ وي. د ورځپاڼې د ولانده دا چې طالبانو د ولس پر ضد ګام پورته کړی او له ترهګرۍ او پسنګړې توګه د پاکستان له امر سره سم د پاکستانی ملیشو تر قومندې لاندې ملت عامه تاسیسات او هیواد له خطر سره مخ کوي یا یې د سولې لاره بدله کړي، نو ولس یې هم پر ضد راپورته شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا ولسی ملاتړ سم مدیریت کړي او پرې نږدې چې دا ولسی ملاتړ نه د سمتي، نه د ژبني او نه هم د ډلیز غوښتنو کار شي، بلکې داسې مدیریت کړی شي چې د ملي والی سټه نوره هم پخه او د ملي اجماع د ټینګښت لپاره غوره پیلامه وګرځول شي. مسیر ورځپاڼې بیا پوښتلی چې د 350,000 ځواکونو پر ځای ولې پر ملیشو تمرکز کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان له ګڼو شمالي ولایتونو رپورټونه دادي چې حکومت پر پخوانیو قمندانانو وسلې ویشلې او هغوی له طالبانو سره د جګړو لپاره وسلوال برابر کړي چې په دې کې د ولسي جرګې ځینې غړي، سیمه ییز سیاستوال، د جمعیت وحدت او جنبش ګوندونو غړي شامل دي. د لیکوال په اند پر ملیشو تمرکز له خلکو سره نوی اندېښنې رامنځته کړي او دا چاره به پر رسمي او ملي امنیتي ځواکونو د خلکو باور راکم کړي، ځکه په وینا یې چې د ملیشو جوړول دا معنا لري چې ملي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې درېدو توان نه لري. له بل اړخه د لیکوال اندېښنه دا ده چې د ملیشي تر ډېره د پخوانیو جنګي تنظیمونو دي چې له وړاندې په جنګي جرمونو او ناقانونه کړنو تورن دي، چې په وینا یې د ملیشو جوړول یوه ناکاره او ناوړه تجربه ده چې بدې پایلې به ولري. او هشت سو ورځپاڼې هم د ولسوالیو سقوط په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې د طالبانو پر وړاندې د خلکو خوځښت ته اشاره شوې. لیکل شوی چې دغه خوځښتونه د حکومت د تبلیغاتو وړاندې دا معنا ورکوي چې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو شتون نه غواړي. د لیکوال په وینا د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو تر څنګ ځکه درېدلې چې وښي سیستم او دوی ارزښتونو ته ژمن دي. د لیکوال له انده د طالبانو پر وړاندې روانې جګړې او پاڅونونه دا په ګوته کوي چې د طالبانو لپاره نامه ممکنه ده چې نظام وګټي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه شیبه وروسته خبرېږي، خو له هغه مخکې د روانو چارو وروستی راپور تاسو ته وړاندې کوم. چې یو نړیواله مسله ده. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې په سلو کې نوي کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. هند د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ په کچه له چین وروسته دوهم هیواد دی او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنیو ته وویل